ټولجوړ او صحتمند به یاست. ژغ لاسته نه هم ټولګۍ به درېیم لوسته. په تېر څپرکي کې مو دا یادونه وکړله چې زموږ د هم ټولګۍ چې د هغه ټوله د بدن پر سیسټمونو باندې ولاړه ده، او ورسره مو د بدن یو سیسټم چې هضمي سیسټم پیژندئ چې څه ډول هضمي سیسټم، یعنې کله چې خواړه خولې ته ځي د لاړو لابیه غدې په واسطه او د غاښونو په واسطه ټوټه کېږي او د مرې په د لارې څخه و معدې او کولمو پورې ځان رسي. او دارنګه مو وویل چې څه ډول جذب د مثال هضم چې دی په معده په کولمو کې سرته رسېږي. راځو په دې څپرکي کې موږ او تاسې په دې باندې ځان پوه کوو چې څه ډول موږ او تاسې تنفس کوو، ساه اخلو. که چېرې موږ او تاسې متوجه سي اوسو، موږ کولی سو چې مثال څو ورځې اوبه ونه څښو او بیا هم خپل ژوند ته ادامه ورکړو، او یا هم که چیرې څو ورځې یو دوې ورځې خوراک ونه کړو بیا هم موږ خپل ژوند ته ادامه ورکولی سو. مګر که چیرې څو دقیقې تنفس ونه کړو، ساه ونه اخلو، زموږ ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. نو په دې څپرکي کې راځو موږ او تاسې د تنفسي سیسټم په غړو باندې پوهیږو، د دوی دندې چې هر یو څه دنده سرته رسي او اهمیت باندې به هم پوه سو. زموږ درس به د یولسمې صفې څخه بیا تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړۍ موضوع مو دا د تنفسي سیسټم جوړښت دی او دندې دي چې په هغه کې به موږ او تاسې زموږ کوم تنفسي سیسټم چې دی په هغه کې د پزې تشه، کومې، حنجره، وچه غاړه، قصبة الریه او سږي شامل دي چې دا ټول به موږ په تفصیلي ډول سره د دې جوړښت وپېژنو او د دې دندې به هم پوه سو چې هر یوې کومه دنده سرته رسي. لومړی راځو د پزې تشې ته چې د خپل تنفس سیسټم چې دی هغه د پزې د تشې څخه چې کېږي را شروع کېږي. موږ وایو د پزې په تشه کې چې د هغه نری ورشتان دي چې د سیلیا په نامه سره یادیږي، چې موږ تاسې په تېرو لوستونو کې هم د سیلیا په اړه ویلي وو چې دا بڼو ته ورته جوړښتونه لري چې حرکت کوي. د پزې په داخل کې دا ورشتان وجود لري او د دوی سره چې دي لزجي مایع وجود لري چې دغه لزجي مایع او ورشتان د دې لامل کېږي چې کوم میکروبونه، دوړې، خاورې د چش سره د هوا سره چې کله داخلیږي هغه چشي کې پاک کړي. یا هم مثال دغه میکروبونه چانهیي تر څو یوازې هوا چشي سي وه سږو پورې ورسېږي. د پزې د تش څخه کومه هوا چې چانه سوې ده، پاکه سوې ده، هغه تر کومې پورې رسېږي. اوس نو راځو کوما وایو. کوما چې ده هغه موږ وایو که چېرې ستاسې په یاد دي په تېر هضمي سیسټم کې هم موږ ویلي وه چې کومې حلقوم ته د خوراکي مثال د خولې لاره هم خلاص ده، د سترګو لاره هم خلاص ده، د غوږو لاره هم خلاص ده او تنفسي لاره هم خلاص ده، چې په داسې کې یو کوچنی ژبه وجود لري چې کله موږ تنفس کاږو دغه کوچنی ژبه خلاصېږي او زموږ کم هوا چې ده یا کم غذا چې دي هغه چشي ته ځان رسي، حنجرې ته ځان رسي. او که کله چې خوراک کوو دغه ژبکۍ کوچنۍ ژبه چې ده چشي کېږي د تنفسي لاره بندوي تر څو خواړه و تنفسي لارې ته داخل نه سي. که چیرې تنفسي لارې ته داخل سي د تنفسي لاره بندوي او د ټوخي او حتی کېدای سي د تنفس د بندېدو لامل هم وګرځېږي. د کومې څخه چې کله هوا تېره سي چیرې ځي؟ و حنجرې ته ځي. حنجره چې د موږ وایو قصبة الریه چې کی مثال حنجره چې د موږ قصبة الریه او کومې چې کی سره نشلی چې په دې ځای کې هم صوتي پردې وجود لري چې کله په دې ځای باندې کم هوا یا تنفس چې موږ کاږو هغه پردې باندې مشلی د دې د عضلاتو انبساط او انقباض د لامل کېږي چې صوت جوړ سي او غږ جوړ سي. موږ وایو دغه کومه پرده چې ده هغه د سګریټ او چلمو په څښلو سره څکولو سره د دې هغه کوم پرده چې ده هغه تخریبېدای سي او هغه ته زیان رسېږي. ورپسې راځو قصبة الریه وایو. قصبة الریه چې ده دا هم یو د تنفس کولو یو نل دی چې د حنجرې څخه چې کومه هوا تېرېږي هغه چیرې ځي؟ قصبة الریه ته ځي. او موږ وایو دې ته چې دی په انګلیسي کې ترخیه وایي او د هوا د لیږ یو بله وسیله ده چې زموږ دا کم سږي چې دي هغه د حنجرې سره چې کوي وسلې او د دوی ترمنځ راځي. په خپل قصبة الریه کې چې دی دوی خپل دوی اساسي دندې سرته رسي. یو موږ وایو چې هغه چې ده د هوا لیږ دی چې د اکسیجن په شمول هوا د ستوني څخه سږو ته او د کاربون ډای اکساید په شمول هوا د سږو څخه بهر ته لیږدوي. او دوهم اساسي دنده چې ده هغه د هوا پاکوالي په دی کې چې دی نازک ویشتان سیلیا وجود لري د دې په مخاط باندې چې دوی چې دي د کوم میکروبونو او ذرات چې راځي هغه چې کیه چانی یا پاکیه او د دې جوړښت موږ وایو چې دی غزرفي جوړښت لري یا کرپندو کې څخه د کم جوړښت دی جوړ سوی دی او د چې د دوی چې د قصبې په خلاص ساتلو کې چې کیه مرسته کوي او د دې داخلي سطح چې د هغه د مخاط په واسطه پوشل سوی ده او دوی تقریبا د 2.5 سانتي متره په شاوخوا کې قطر لري او 11 سانتي متره هم چې دی اوږدوالی دی. قصبه توریه چې د هغه په دوو برانشونو باندې ویشل کیږي چې یو برانش یې شیز سږي ته یا هم راسته سږي ته او دوهم برانچ یې دی هغه چپه سږي ته ځي پای ته رسیږي. اوس نو راځو ورپسې بله موضوع چې مو ده هغه سږي دي. راځو سږي هم چې کوو د دوی دندې او جوړښت په تفصیلي ډول سره زده کوو. موږ وایو چې سږي چې دي هغه سفنجي ډوله ارتجاعي چې دي بالونونه دي چې د سینې په قفس کې د زړه دواړو خواو ته چې لري موقعیت لري. راسته سږي چې دي هغه درې برخې یا درې لوبونه لري او چپه سږي چې دي هغه کوچنی دي ځکه چې دا دوهم برخه چې ده څه شي کوي ځای ورکوي تر څو زړه څه شي په هغه ځای کې سم قرار واخلي او دی چې دی تر حجاب حاجز لاندې قرار لري. په سږي کې چې دي د برانشیلونو په نامه چې دي کوچني جوړښتونه دي وجود لري چې دغه کوچني جوړښتونه چې دي هغه په هوایي کڅوړو باندې پای ته رسیږي. هوایي کڅوړې چې دي زموږ د کم سږي چې دي هغه اساسي واحد دی جوړښتیز واحد دی چې تقریبا هوایي کڅوړې زموږ او ستاسو د جلد سره کچیر موږ په نظر کې ونیسو زموږ د پوستکي 50 برابر دی. کله چې موږ د هوایي کڅوړې چیکو خلاص کوو په هوایی کڅوړو کې د چې د غازاتو تبادله صورت نیسي اصلي تبادله چې مثال کم هوا چې موږ کم تنفس چې موږ کړی دي کم غازات چې د پزې د لارې سږو ته تللي دي هغه څه کې چانه او اکسیجن د وینې په دوران کې شاملې چې اکسیجن د وینې د دوران سره د بدن ور ټولو اعضاو ته چې سي ولېږدول سي او د بدن د اعضاو څخه کم کاربون دای اکساید چې سوي دي راټول سوي دي هغه څه کېږي و زړه ته او د زړه څخه و سږو ته راوړل کېږي څو چې سي تصفیه سي یا پاکسي چې دا هغه څخه کم اضافه غازات چې دي هغه چې کیږي خارجيږي او پات اکسیجن بیرته د وینې جریان سره یو ځای کیږي. ورپسې راځو د سږو وروسته موږ او تاسو په دې باندې ځان پوکوو چې د تنفس عملیات څه ډول سرته رسیږي او د تنفس عملیات موږ او تاسو څه شوایو. موږ وایو چې تنفسي عملیات چې د هغه د هوا د داخلي دلو او د هوا د وتلو یا هم د هوا داخلي د انسپایریشن ورته وایي او د هوا وتل چې اکسپایریشن ورته وایي څخه عبارت دي. موږ وایو کله چې موږ هوا چې کیږي داخليږي په هغه وخت کې د چټر پنجرې چې دي په دغه داخل کې حجم چې کیږي ډیریږي او داخلي فشار یې کمیږي. چې په دې سره موږ وایو مثال کله هوا داخله سو مندار خبره دغه داخلي فشار چې کیږي راکمیږي او د ټټر حجم چې کیږي راډیریږي او برعکس کله چې موږ بیرته سا چې کو خارجو په دغه سا خارجېدل چې د څه وخت صورت نیسي هغه وخت چې بیرته د ټټر د حجم چې سي کم سي او داخلي فشار ډیر سي یعنی کله چې پر داخلي فشار ډیر سو هغه د سر څخه هوا چې کیږي خارجېږي. چې موږ وایي تقریبا یو بالغ انسان چې دی هغه په یو دقیقه کې د 12 څخه تر 16 زلو پورې چې کوي سا اخلي چې تر ټولو مهم عملیه ده چې د انسان ژوند په دې سره چې کوي دوام کوي. ورپسې راځو د وینې په واسطه د غازونو لېږدول وایي لکه څرنګه چې موږ او تاسو وویله کله چې د اکسیجن چې سي یا مثال کوم غازات چې موږ تنفس کړي دي هغه کم چې چانس ولا یا پاکس ولا اکسیجن د وینې په دوران کې چې کیږي داخليږي د وینې په دوران کې د هیموګلوبین په واسطه یا هم د وینې د سرو کرویات چې هم چې کیږي په هیموګلوبین سرو کرویات کې هیموګلوبین وجود لري چې دغه په واسطه چې کیږي د اکسیجن موږ د بدن ټول آزاد تر سوال کیږي چې په دې باندې موږ دا کم فعالیتونه چې سرته رسوو زموږ حجره چې د میتابولیزم د عملیې د پاره د څه لري ضرورت لري. ورس او بل دنده دا ده چې دا کم زموږ په بدن کې چې کم آزاد وي په دې کې دغه وینه کاربون دای اکساید چې کوي راټولوي او د پلازما کې د محلول په ډول سره اول چې کوي زړه ته لېږدي کله چې زړه ته ولېږدول زړه د اطراح د پاره تصفیه د پاره سږو ته لېږدي چې هلته بیا چې کیږي په سږو کې مثال صافیږي او که اضافه کاربون دای اکساید چې دی هغه خارجي اکسیجن بیرته د وینې وجریان ته داخلي نو رازو د تنفسي سیستم کې موږ ځینې معمولی ناروغیان وایي چې په انسانانو کې رامنځته کیږي. لومړی رازو والګې یا هم کامن کلچر ته وایي. دا ناروغي چې ده د یو وایرس له امله رامنځته کیږي چې د راینو وایرس په نامه سره یادیږي، او د دې چې دی مثال د دغه زکام عادي زکام چې دی د پزې، ستوني او تنفسي لارې چیکي انتاني کوي، په دوی خپل کم تاثیرات چې دی راښکاره کوي، چې د دې له امله ځینې وخت ستوني درد، ټوخی، لرزه، او ځینې وخت لږه تبه هم، لږ لرزه، لږ تبوش سره یې، او ځینې وخت په د انسان په بدن کې د ستړیا احساس راځي او د نرمۍ احساس هم کوي. چې موږ وایو د دې وایرس چې دی په هغه وخت کې رامنځته کیږي، یو خو چې دی د هوا په تبدیلېدو په وخت کې، او ځینې وخت چې د یو انسان د معافیت سیستم کمزور واوسي په هغه وخت کې والګې پر هغه انسان باندې خپل تاثیر ژر اچي. نو د دې د وقایې دپاره باید همیش موږ د ډېرو مایعات څخه استفاده وکړو، د مثال د چټلو شان څخه لیرې واوسو، په یخه هوا کې خپل ځان وپیچو، او د معافیت سیستم مو باید شکو قوي کو، همیش قوي لرو چې د شو غذا په خصوص موږ کولی خپل معافیت سیستم قوي کو. او د دې د په اکل چې مثال درملنه کو، د هغه د پاره باید موږ ډیر مایعات وڅښو، لکه مخکې چې مثال ګرم چای دی، سوپ دی، ډیر اوبه دی، همدارنګه باید ډیر استراحت وکړو. چیرې ډیر پرمختګ وکړي، یعنی ډیر شدید سو، یعنی د اوو څخه تر لسو ورځې هغه میانه هدیه دی چې په انسان کې دغه عادي زکام، که چیرې تر دې اضافه سو، بیا باید موږ د درمل څخه یا ډاکټر ته مراجعه وکړو، د درمل څخه استفاده وکړو. ورپسې رازو بل ناروغي چې رامنځته کیږي هغه د انفلونزا ده، چې موږ وایو دا هم تقریبا والګې ته ورته ده، او موږ وایو چې تر والګې یو څه کمزوره ده، او په انسان کې ډېر سخته تبه راولي، تر والګې ډېره قوي ده. یعنی په انسان کې چې راوړي سخته تبه راولي چې ډېرې درملنې ته ضرورت لري، او باید دغه انسان چې دی ډېر استراحت وکړي او ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. ورپسې رازو توبرکلوز وایو. توبرکلوز چې دی دا یو ډیره سخته ناجوړي ده چې د دې څخه حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او موږ وایو توبرکلوز چې دی د بکتریا له امله رامنځته کیږي چې د بدن پر ډیرو برخو لکه نخا، غدې، همدارنګه سږو چې کوي اغیزمن کوي، او په دې کې کوم علایم چې ډېر وخت ښکاره کیږي، اوږدمهاله ټوخی، د سینې درد، تبه، او ځینې وخت شینوالی، ستړیا او کمزوري ورسره، او د اشتها کمښت چې کله اشتها کم سي ورسره وزن هم چې کیږي په تدریجي ډول کمیږي. چې دا توبرکلوز چې دی ډېرې جدي درملنې ته ضرورت لري چې باید په ښه ډول سره درملنه وسي، ډاکټر ته مراجعه وکړي، او کم درمل چې دی هغه په ښه مناسب وخت سره وخوري. او په کوچنیانو کې چې دی د وقایې په ډول سره د بي سي جي واکسین ورکول کیږي، چې دا مخکې د دې چې مثال هغه ناجوړي پر ډېر قوي سي دی چې کیږي، دا واکسین د دغه وایرس چې کله راځي هغه بیا چې کوي ورسره جنګیږي او له منځه وړي. او دوی چې دی ډېرې وخت د ککړو شیدو، ککړ کالیو، او همدارنګه ککړو لوښو له امله هم چې کیږي رامنځته کیږي. دا زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او ټول موضوعات مو نوټ کړي وي. تاسو اخیرنی برخې ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو، ټول یې خپل په کتابچو کې نوټ کړئ. لومړی سوال: پسوجو کې د غازونو تبادله په څه ډول سره رسیږي، بیان یې کړی. دویم سوال: هوا له کومو لار څخه سوجو ته ننوځي، په ترتیب سره یې نمونه واخلي. دریم: د والګې او انفلونزا ترمنځ توپیر څه شی دی، واضح یې کړی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. شنو غلاست د اتم ټولګي و دریم لوست. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځنیو ویل چې هغه له وایرس څخه تر بکتریا پورې و. نن ورځ پاته موضوعات چې تر فنجي پورې مو رسي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس ویلی، بکتریا مو ویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم و، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندید، هغه جوړښت مو پیژندید چې د کپسټ په نامه پروتینی پوښ پاسته د دی ډی این ای او آر این ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د څوارلسمې صفې څخه تر شلمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوې چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې د هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. راځو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب څه دی. سیلیا او فلاجیل چې دی د دوی دواړو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاته سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. راځو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبو پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي هغه د سایتوپلازمي خپله چې دي جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شې راوځي، د هرې برخې څخه تر مانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دا ورکولی شو چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې ده هغه د یوې متروکۍ او فلاجیل په واسطه حرکت کوي او بل ډول چې دی د جارډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته چې د سیلیا تا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچني جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دا ورکولی سو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخیری ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کېږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دا ورکولی سو چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی چې د کومې ناروغي، د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پېژنو، د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پېژنو چې ملاریا چې شته، یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، تاسو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کېږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دا ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دي هغه موږ وایو هر 8-10 بعد په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کېږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر 2-3 بعد سر 2-3 کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا 2-3 بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر نظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې 8-10 بعد په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې به زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پلازیټونه چې د دغې انافیل مؤنثه غوماشه د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کېږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي. کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیټونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیټونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیټونه چې دي ډېر میروزیټونه چې کوي جوړوي. چې دغه میروزیټونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کېږي؟ د تبې او لرزې لامل کېږي.
وروسته بیا کچیر ملاریا یا دانا فیلم و انس غماشه چی ده ده روغ کس مثال وچ چی ده هغه سخه ده چی میتروزیتونه چی ده میروزیتونه چی ده هغه و رسیجه التا پس پروزیتونه باندی آوری او بیرته بیا ده هغه روغ کس سخه نروغ کس ده انتقالی شده یو مکمل دوران پا ده وقت کی اجرا کی ور پسې رازو الجی ته الجی چې دی هغه موږ وایو ډیر ساده جسمونه لري چې د خپل پروتستا په ډله کې شمیرل کیږي او دی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال لامل په د پروتستا له ډلې څخه ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی یو موږ هیتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دی چې خپل خواړه خپله ماتوي او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی لکه حیوانات او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو جهیلونو سمندرونو یعنی د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېره سوي په هغه ځایونو کې چې شي کېږي پیدا کېږي تاسو د الجی بڼې وایو الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي ځینې څو حجروي دي او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي ځینې سره الجی دي ځینې نسواري الجی او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي مثال کوم چې نسواري الجی دي دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکې سور رنګ ورکوي او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري ورپسې راځو فنجي ته فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي ځینې چې دی د خوړلو وړ دي او ځینې چې دی هغه توانی دي زیانمن دي یعنې موږ نسو کولی چې هغوی وخورم چې ځو ډولو ته بیراستو لومړی راځو وایو چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري او ځینې چې دی لکه دا نور الجی چې موږ وویل ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کېږي راځو د فنجي ډولونه وایو فنجي چې دی هغه درې ډولونه یې موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي او مرخیری یا هم مشرومز دي خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپل دا چې دی یو حجروي دي ځینې بیضوي دي ځینې دایروي او ځینې هم استوانه دي دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دی په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دی دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو غنمو انګورو په دې کې چې لري وجود لري ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي ورپسې وایو فنجي چې دی هغوی خپل خواړه چې دی خپل نسي اماده کولی دی چې دی د سپیروفایت دی یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي او بل موږ وایو بیل خمیر مایع نور ټول فنجان چې دی هغه د حیفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یا دیږي او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندۍ موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځ ته راځي یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسی دوی منځ ته راځي که چیرې د خارجي صدمات پر دې واسي یا کیمیاوي توکي یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي از دو اخیرانی برخی تا دسوالو برخی تا دری سوالو نلرو لومبری سوال مدی پروتستا پا چو دوله دا واضح اکلی. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړي، او دریم سوال د برګولی یا ګلسنګ څه شدي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.